دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم، اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي دوستانو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړی هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړی خور له شلمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 18مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په ایران کې له بلواو په ملاتړ کې د امریکا د تمرکز د څرنګوالي په اړه ده. ورپسې هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه زغلنده کتنه کوو. بیا هم د نوښتونو نومې لړۍ نننې برخه اوریدلی شي، او ورپسې هم د بینقابه امریکا نومې اونیز پروګرام هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم درسره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې له انساني حقوقو او سولې د دفاع ډنډورې دروغ ثابتوي. د ایران د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک د اقتدار مانورا نن پیلېږي. طالبان وایي امریکا او ناټو د افغانستان ځواک چاپېریال ته نه جبرانېدونکي تاوانونه رسولي دي. او د حزب الله ولسی غورځنګ مشران وایي سیونیستي دښمن د مقاومتي ځواک له ویرې د سمندري پولو د انزورولو موافقه منلې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلې وی وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د امریکا د روستی شیطنت په خبرګون کې وویل په ایران کې لا ناکرارۍ او تیرور او بلواو څخه په ملاتړ کې د امریکا د ولسمشر نظر څرګندونه یو ځل بیا له انساني حقوقو، امنیت او سولې څخه د ملاتړ د اداګانو دروغجنې ده ثابته کړه. په ایران کې مهسا امینی د مړینې په پلمه د وروستیو بلواو راپورته کېده یو ځل بیا سبب شوي څو د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان ورڅخه د ایران په داخلي چارو کې د لاسوهنې او د لا زیاتو بلواو ته د لمسونې لپاره د یو فرصت په توګه استفاده وکړي. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي د مهسا امینی په مرګ د ایرانیانو د غبرګون په څرنګوالي حیران شوی دی. بایډن دغه راز مودې شوی دغه مظاهرې هغه څه را بیدار کړي دي چې تر ډېرې اوږدې مودې پورې به غلي نه شي. زموږ خبریال راپور راکړ د اسلام ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د حکومتي کابینې په ناسته کې دې ته په اشاره سره چې د سیمې دورانکاریو، تیرورونو او بلواو په لا زیاتې ریښو موندنې کې د امریکا رول او شیطنت پیدا کېدلی شي وویل. په فلسطین کې د وحشي ډوله سیونیستي رژیم له جنایتونو څخه تر اویاو کلونو پورې او دغه راز په افغانستان کې د امریکایانو په خپلو تیریو او خباستونو په دوو لسیزو مودې کې او څاره جنایتونه د سترې شیطان امریکا ځینې اقدامات. ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې امریکایان د ایران د ملت په هر خ او نوختی او خلقنه حرکت باندې سربداله او غوسه کیږي او دغه راز په لټیو یا مشکلاتو همدارس په ناکرارۍ خوشحالیږي وویل. د ایران بصیر ملت دښمن او د هغو چلولونه په خطو غپیژني او د ځل هم دوی خپل سپیرو مخه ته پرسیدا کې ناکاموي او د خپل پرمختګ او ودې لارې ته په قدرت او عزت سره دوام ورکوي. د اسلام ایران ولسمشر په وحدت رامنځته کوونکو د دفاع وړ او په زړه پورې او فصیحو څرګندونو سره په ټولنې کې هیله رامنځته کونې د حکومت د کابینې او مسؤلانو اصلي او غوره ماموریت او دنده وبلل او دغه راز یې وویل. دښمن په وروستیو پیښو کې د ناامیدۍ او نهیلیتوب په القا پسې دی او باید د خلکو د مشکلاتو د حل او د چارو د پرمخ بیولو لپاره په اغېز شیندونکو اقداماتو سره د دښمن له دغو دسیسو سره هم مقابله وکړو. د سپای پاسدارانو د مسکنی ځواک د اقتدار مانورا نن په ارسمی کې پیلېږي. مر خبری ایجنسی راپور ورکړ د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د مسکنی ځواک قومندان سردار محمد پاکپور پرون په لور سرګندونو کې په دوشنبه سهار د ایران په شمال ویدیس کې په ارس عمومي سیمه کې د سپای پاسدارانو د مسکنی ځواک د اقتدار د مانورې د اصلي مرحله د پیلې د خبر ورکړ. سردار پاکپور وویل د سپاه پاسدارانو د مزکنی ځواک د عاشورا غونډ په چورلیستوب سره د ارس په عمومي سیمه کې د اقتدار د مانوري اصلي مرحله په اردبیل او آذربایجان شرقي ولایتونو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کمانډوي هلی برن عملیات، د شپې مهال عملیات، د چورلکو جنگي عملیات، د جنگي او خودکش ډرونز عملیات او دغه راز د ارس سیند د پاسه د پل جوړول، د مواصلاتي لارو نیولل او کنټرولول او د لوړو فتح کول او یرغلیز عملیات دغه مانورې مختلفې برخې دي. سردار پاکپور دغه مانورې ترسره کړه د سپاه د مزکنی ځواک د جنگي چمتوالي لوړتیا او د کلنی پروګرام په اساس د ماموریت اجرا وبلله. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو مزکنی ځواک د سپاه پاسدارانو د ټولګي په پینځو کې یو هغه ځواک دی چې د څه د پاسه یو لک فعال ځواک په درلودلو سره د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو یو اصلي برخه جوړوي. د ایران له تایباد ولسوالۍ څخه څه د پاسه یو میلیون خلک تګ راتګ کوي. ایران خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د خراسان رضوی ولایت د تایباد ولسوال مهدی دوینده پرون د شیانو له قاچاق سره په مبارزې د څارنې غغملونی او پلانونی د کمیشن په ګډه غونډه کې وویل د ایران او افغانستان دوه هیوادونو ترمنځ د دوغارون مزکنه لارې څخه په قانوني بڼه په کابل کې په کال کې څه د پاسه یو میلیون ایرانیان او بهرانیان تګ راتګ کوي. هغه وویل د دوغارون د سرحدي جامع پلان بشپړتیا د ایران او افغانستان د اړیکو د پراختیا سبب کیږي او دغه پلان زر تر زر اجرا او په دغه مزکنی لارې کې د بیخ بنایي او پراختیا ته په باید د هیواد او ولایت مسولانو ځانګړي توجه وشي. د تایباد ولسوال په اوچاره توګه افغانستان ته د دوغارون له حدودو د شیانو د قاچاق د کمی دا خبر ورکړی او ویلي دي د قاچاق په اړه د هدفمنو اصلاحاتو په پلان د پلان په اجرایي کې دا سره له دوغارون پولې څخه د افغانستان په لور د اساسي شیانو قاچاق تر پام وړ حده کم شوی دی. خغلی مهری دوینده د دې خبرې په کولو سره چې دمګړې په دوغارون ګمرکاتو کې په سلو کې سل قواعد اجرا کیږي وویل د ګمرکاتو له جامع سیستمونو څخه استفاده د ایران او افغانستان ترمنځ د ډول ډول شیانو صادرات او ترانزیت په اسانولو کې ډیر رول لوبوي. د تایباد ولسوالۍ د اعلان په اساس دوغارون سرحدي لارې په زیاتره فعالیت کې دمګړې په ورځ کې د څه د پاسه 1500 گاډو تګ راتګ شامل دی. په کال کې 2 میلیارډ ډالری صادرات، 3 میلیارډ ډالری خروجی ترانزیت او کابو 6 میلیون ډالری واردات د ایران او افغانستان ترمنځ د دوغارون له سرحدي لارې ترسره کیږي. د قران کریم په لسګونو خطي کم پیدا کیدونکې لسګونو نسخه چې له افغانستان اغلا شوی او اروپای هیوادونو ته وړل شوی دی په دغو هیوادونو کې نیلام ته وړاندې شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شل کلنې واکې د دغه هیواد بشمیره تاریخي او لرغونی آثار غلا شوی دي. امریکایي نیواګر پوځیان بلاخره په زلالت سره د 2018 کال د اگست په وروستیو کې له افغانستانه ووتل. په راپور کې ویل شوی دی په قطر کې د مورخانو یوې څېړنیزې ډلې ویلي دي د افغانستان په لسګونو لرغونی خطي نسخې چې کم لیدونکي قرآنونه پکې شامل دي له افغانستان اغلا کې دا وروسته په اروپا هیوادونو کې نیلام ته وړاندې شوي چې دوی د دوی په مداخلت سره دغه نسخو د خرڅلاو مخه نیول شوې ده. د قطر د ملي کتابتون د ځانګړو ټولګو مدیر سټیفن ایپارډ په دې باب وویل په 2000 کال کې متوجه شو چې د کابل ځینې مهمې قرآني لرغونې نسخې په پاریس، لندن او امستردم کې خرڅول کیږي. د افغانستان د طالبانو د حکومت مشر مولا محمد حسن اخوند د حکم په اساس د دغه هیواد پنجشیر ولایت د بندیانو د دوسیې د څیړلو لپاره یو کمیشن جوړ شو. د دغه کمیشن جوړېدا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې پنجشیر ولایت د طالب ځواک او د دغه حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ دنخطو ډکر دی. د طالبانو د موقته حکومت د مشر مولا محمد حسن اخوند په فرمان سره د پنجشیر ولایت د بندیانو د دوسیو د سپړلو لپاره د کابل د والی ندا محمد ندیم په مشرۍ سره شپږ کسیز کمیشن جوړ شوی دی. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پرون په کابل کې د موسم او آب و هوا د بدلون د اونۍ په مناسبت د درنښت په لور د سرو کې وویل امریکا او ناټو او شوروي له ډول ډول وسلو څخه د استفادو په دلیل د افغانستان ژواک چاپیریال ته جدي او نه جبرانېدونکي تاوانونه رسولي دي. او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غورځنګ د فریکشن مشر شیخ محمد راد وویل که د حزب الله قدرت او وسله او ورڅخه د دښمن ویره نه وای نو سیونیستي تریګر رژیم هیڅکله هم د سمندري پولو موافقه نه منله. الله حد خبری سایت راپور ورکړ د لبنان په پارلمان کې د الوفا او للمقاومه فریکشن مشر محمد راد پرون په یو لړ څرګندونو کې ټینګار وکړ واشي سیونیستي رژیم له حزب الله سره له جنګ د ویرې په دلیل د لبنان او د دغه رژیم ترمنځ د سمندري پولو د انځورولو موافقه منلې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو سم په ایران کې له بلوا او په ملاتړ کې د امریکا د تمرکز په باب تبصره دراورو. د امریکا د سپینې ماڼۍ ویان د کارین جان پیر د ایران په ناکراریو د واشنگټن د تمرکز خبر ورکړی او ویلي دي که څه هم د ولسمشر جوزف بایدن حکومت ډیپلوماسي اټومي وسلو ته د ایران د رسېدا د مخنیولو تر ټولو ښه لاره ګڼي خو همدا اوس د امریکا تمرکز په ایران کې له نارامیو په ملاتړ تمرکز کول دي. ایران په ځینو ولایتونو کې له تېرې میاشتې راهیسې هغه بلواوې روانې دي کومې چې د امریکا په شمول د ځینو بهرنیو او د اروپایي هیوادونو ملاتړونه ورسره دي. د امریکا چارواکو په ډاګه په ایران کې له بلواو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د سپینې ماڼۍ په ویان کارین جان پیر سربیره د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی نیټ پرایس هم اعتراف کړی چې د جوزف بایدن د حکومت تمرکز په ایران کې په بلواو باندې دی او په تهران یې تور لګولی چې نړیوالې اټومي موافقې ته تیار نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په ایران کې د ناکراریو له دوام په ملاتړ سره ادا کړې ده موږ د ایران د زړورو خریزو او ښځو په څنګ کې ولاړ یو. اساسي پوښتنه دا ده چې امریکا ولې په ښکاره په ایران کې د بلواو ملاتړ کوي. داسې ښکاري په ایران کې له بلواو د امریکا د ښکاره ملاتړ لومړی دلیل دا دی چې واشنگټن په تیرو کلونو کې په ایران کې د سیاسي نظام د نسکورولو لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې خو دغو هلو ځلو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د پخوانی حکومت زیات دباو سیاست د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام د نسکورولو په مخ سره تعقیبیده او د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن هم ویلي و چې د ایران اسلامي جمهوریت خپل څلوېښتمه کلیزه نه ویني. د امریکا د زیاتره دباو سیاست په ماتې خوړلو سره امریکا زیات په ایران کې د بلواو پر منځته کېده او په خفګانونو حساب خلاص کړی هم دا اوس که څه هم امریکا په خړول پوهیږي چې دغه بلواوی به د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام د نسکرولو سبب نشي او له هغو بلواو سره چې ایران مخکې ترې تیر شوی دی د پرتله کولو وړ نه دي. خو واشنگټن د دغو بلواو ملاتړ کوي چې په ایران کې د بلواو د بندېدا خنډ شي او د اوږدې مودې لپاره د بلواو د دوام زمینه برابره کړي. د امریکا خستون دا دی چې د بلواو دوام کولی شي د ایران د اسلامي جمهوریت کمزوري کې دا او په داخلي مسلو باندې د ایران د بوختیدا زمينه برابر کړي. هم هغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای هم څه موده مخکې په یوې وینا کې ویلي د دښمن هدف په کورنیو ناکراریو باندې د ایران د حکومت او د چارواکو بخت ساتل دي. په ایران کې له بلواو د امریکا د ملاتړ دوهم دلیل د سیونیست رژیم او د سعودي عربستان د آل سعود رژیم د رضایت جلبول دي. سیونیست رژیم او عربستان باوري دي چې د امریکا نوی حکومت د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د پخوانی حکومت په شان په ایران اسلامي جمهوریت باندې دباو نه دی اچولی. که څه هم د امریکا د سعودي عربستان او سیونیست رژیم ترمنځ د واټن لپاره نور موردونه هم شته، خو د امریکا ډیموکرات ګوند حکومت همدا اوس په ایران کې د بلواو په ملاتړ کولو سره چې د اسرائیلو او د عربستان د ملاتړ ورسره دی هڅه کوي د امریکا د ولسي جرګې یا کانګرس د منځ پړاوه انتخاباتو په درشل کې له ډیموکراتیک ګوند څخه بهرني ملاتړ زیات کړي. دریمو تر ټولو مهم دلیل اټومي خبرو اترو ته اړوند دی. نړیوال اټومي خبرې ترې د 13 ستمبر میاشتې له لومړیو په اټومي انرژي نړیوال اژانس کې د سیف ګارد موضوع تړل کېده او د تلپاتې ضمانتونو په شمول د ایران له حق غوښتنو سره د امریکا له مخالفت وروسته درېدلې وې. د ریچارډ نیفیو چې د بایکاټ د سیاستونو یو معمار ګڼل کیږي په شان د کسانو د اعتراض په اساس بایکاټونه د دې لپاره چې کولی شي په خبرو اترو کې د چونې د وهلو د پاڼې په توګه د لویدیځي هیوادونو لخوا د استفادې وړ وګرځي، باید عمومي نارضایتیو د رامنځته کولو او د حکومت د نسکرولو د ګواښ له لارې د ایران د چارواکو محاسبات بدل کړي او هغوی د ایران د ایران چارواکي د امتیاز د ورکولو لپاره تر دباو لاندې راولي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1401 هجري لمریز کال د تلي د میاشتې 15مه نېټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له شلمه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر 18مه نېټه ده. نه سوا څلور نوي کاله پخوا د 1415 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په شلمه نیټه مسلمان فقیه او ادیب ابو طیب طبری په بغداد کې وفات شو. هغه په 348 هجري قمري کال کې د ایران په یوه شمالي ښار عامول کې وزیږید او د علم ترلاسه کولو په موخه یې بیلابیل هیوادونو ته سفرونه وکړل. ابو طیب بلاخره په بغداد کې استوګن شو او درس یې پیل کړ او د خپل وخت یو لوی عالم شو. هغه د خپل عمر تر پایه په بغداد کې د فتوا ورکولو یا قضا او افتا دنده په غاړه درلودله. ابو طیب طبری له شعر او ادبیاتو سره هم بلد و او شعرونه یې هم ویلي. د ابو طیب له اثارو څخه جواب فی السماع او په لسو ټوکو کې الغنا والتعلیقة کبرا فی الفروع کتابونو ته اشاره کولی شو. نه سوا و دیش کال پخوا د 1508 هجری قمری کال د ربی ولول د میاشت پر شلمنیټه په ابیوردی مشهور نام تو شاعر او ادیب محمد بن احمد بن عثمان د ایران په اصفهان ښار کې وفات شو. هغه د یو خوش غږه شاعر او لغت پنجان دی ادیب په دوګه یاد شوی دی چې د لغت، حدیث، تاریخ او ځینو نورو علومو استاد و. هغه د کتابت په فن کې ډیر مهارت درلود او کتابونه یې اوس هم د لغاتو مهمې سرچینې ګڼل کیږي. د ابیوردی شعرونه له ځانګړې ښکلا برخمن دي او د هغه بیان خوږ، ساده او روان دی. هغه په خپلو اشعارو کې په نظم کې ځینې نبې معنی رامنځته کړې. د ابیوردی له تعلقاتو او تالیفاتو کولی شو د تاریخ ابیوردی او طبقات العلوم کتابونو ته اشاره وکړو. دری اتیا کاله وړاندې د 1303 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د رضا خان د استبداد مخالف ایرانی شاعر او ژورنالیست محمد فروخی یزدی په جیل کې ووژل شو. میرزا محمد فروخی یزدی په 1208 لمریز کال کې په یزد کې زیږیدلی و. هغه د 1500 کالو و چې د انتقادي شعرونو د ویلو په وجه له ښوونځي وویستل شو. د مشروطه په پړاو کې د ازادي غواړو په ډله کې شامل شو. فروخی د 1298 لمریز کال په نوروز کې په یو شعر کې د یزد واکمن ته په خطاب کې په هغه نیوکه وکړه او له هغه وروسته د واکمنانو په حکم د هغه شونډې په ستنتار سره وګنډلې شوې او په جیل کې یې واچول. یوه دوه میاشت پس په تهران ته راوتښتېد او له ملي مبارزانو سره ملګری شو. هغه په 1300 هجري لمریز کال کې طوفان نومې ورځپاڼه خپره کړه او د حالاتو مقابله به یې په نیوه کې سره کوله. هغه په اوومه دوره کې د یزد د خلکو لخوا د ایران د ملي شورا په وکالت غوره شو او خپلو مبارزو ته یې دوام ورکړ. خو بیا وروسته د ژوند د امنیت د نشتوالي په وجه له هغه ځایه جرمني ته وتښتېد. فروخی ډیره موده پس ایران ته راستون شو خو ډیر ژر ونیول او زندانی شو او د 1308 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 15مه نیټه په 50 کلنۍ کې ووژل شو. شپږ دېرش کاله مخکې د 1315 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د ایران اوسمهاله محقق او مترجم استاد حسین خدی جم په 950 کلنۍ کې وفات شو. هغه د لوړو زده کړو له پوره کولو وروسته څه موده په مشهد پوهنتون کې د ادبیاتو په تدریس او ښوونه بوخت و او بیا یې په تهران کې د تدریس کار ته دوام ورکړ. له دغه مشهور او تکړه محقق څخه د تحقیق، تصحیح او ترجمې په لړ کې څه باندې دېرش ټوکه کتابونه پاتې دي چې د امام محمد غزالي د کیمیای سعادت او د حقایق الاخبار ناصری تصحیح او ترجمه پکې شامل ده.
نوښتونه
گران و قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د نوښتونو نننۍ پروګرام په علمي برخه کې یو مطلب سره پیلو. عزیزانو دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه او خوښي وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د شهید بهشتي د طبي علومو د پوهنتون استاد او د علمي کادر غړي ډاکټر ناصر سیمپروش ته د نړیوال انجمن د غوره یورالوجست انعام اس آی یو ډیسټینګوشت کیریئر ایوارډ ورکړل شو. هغه دغه انعام د دنیا له څه د باندې 15,000 غوره یورالوجستانو په شتون سره د کاناډا په مونټرال ښار کې د یورولوجي په نړیوالې کانګرې کې ترلاسه کړل. د ډیسټینګوشت کیریئر ایوارډ په نامه انعام د اس آی یو یو انعام دی چې ډیر لوړ علمي او نړیوال اعتبار لري. دغه جایزه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د خپل کار په دوران کې د یورالوجي په برخه کې مهم او د پام وړ اثرات لرلي وي. د یاد انعام ترلاسه کول یوه پړاویز بریا او لاسته راوړنه نه ده، بلکې د یو یورالوجیست د مسلکي او پروفیشنل ژوند د ټول دوران په لاسته راوړنې پورې اړوند ده. د یورالوجي په نړیوال انجمن کې د ډیسټینګوشت کیریئر ایوارډ د ګټونکي په توګه د ډاکټر سیمپروش انتخاب د علمي او د یورالوجۍ د ټولنې لپاره یو ستر ملي او نړیوال ویاړ دی او د ایران په یورالوجي او طب کې یوه ارزښتناکه لاسته راوړنه او د بدلنې یو پیچومه ګڼل کیږي، ځکه چې دا انعام په اول ځل یو غیر لویدیز هیواد ته ورکړل شوی دی.
په یو بل خبر کې د دنیا د علم سنجونې د مؤسسې د یو ستر اعلان له مخې د نشریه تخصصي یاخته ضریب زیات شوی. د علمي اطلاعاتو مؤسسې چې په لنډه توګه ورته ISI ویل کیږي، په خپل تازه کلیز رپورټ کې د سیل جنرال تخصصي خپرندوی د اغیزې ضریب 3.128 اعلان کړ. د یاخته نشریه د اغیزې ضریب په داسې حال کې زیات شوی چې د خپرېدو طریقې له فصلنامې څخه په ماهانه یعنی میاشتنی بدله شوې ده. دغه نړیوال نشریه د سلولي مالیکولي او په بنیادي سلولونو طبي چارو جینیټیک ژواک پیژندنې او بایو کیمیکل په شمول نورو اړوندو موضوعي برخو باندې متمرکز ده. دا خبرندویه په آزاد لاسرسی سره د یوې علمي او تحقیقاتي نشریه په توګه د ایران د روغتیا او درملنې د وزارت د اعتبار د کمیټې لخوا په 1999 میلادي کال کې تایید شوه او د خبرېدو په هیر تر اوسه د 800 قضاوت شویو علمي مقالو سره دوام موندلی دی. سیل ژورنال نشریه لخوا د خپرو شویو علمي مدارکو د استناداتو شمیر د 6,240 برابر او هرش شاخص اچ انډیکس ای له 1.5 سره برابر دی. د دغې انګریزي ژبې خپرندوی د ډول ډول مدارکو ترمیه زیاتره اورجینال مقالې دي چې په اوسطه توګه د مقالې په هر مدرک باندې په 8.6 ځلې استناد شوی دی. همداشان هغه یوادونه چې د سیل ژورنال نشریه کې تر ټولو زیات علمي مدارک خپاره کړي دي، په ترتیب سره ایران، چین، امریکا، ترکیه، هندوستان، جرمنی او جنوبی کوریا.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په یو بل لاسته راوړنې کې د ایوارډ انویسټیګیټر یانګ گاو ډیونګ په نوان سره د ځوانو تحقیقاتو نړیوال انعام د رویان څیړنیز مرکز د علمي هیئت غړي ډاکټر روح الله فتحي ته ورکړل شو. دغه انعام په کلیزه توګه د کرایو بایولوجي د نړیوال تنظیم لخوا د بایو فیزینګ یا کرایو بایولوجي په برخه کې فعالو لا 15 کالو کم عمره هغو محققانو ته ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د دغه علم په پراختیا کې فعال او مؤثر وي. د کرایو بایولوژي د انجمن نړیوال انعام په 2019 میلادي کال کې پیل شوی دی چې د څلورم پړاو یې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې په جنوبي آیرلینډ کې ترسره شو. دغه انعام په 2019 میلادي کال کې د برازیل هیواد د یوه محقق ته، په 2022 میلادي کال کې د پاکستان یوه محقق ته، او په 2018 میلادي کال کې یو پرتغالي محقق ته ورکړل شو. کراو بایولوژي چې د حرارت په ټیټې درجې کې د ژوندیو سلولي او ژوندیو موادو د ساتنې د څرنګوالي علم دی. د اوږدې مودې لپاره د بنیادي سلولونو ساتنه، د جنسي سلولونو یعنی سپرم او تخمک ساتنه، د ګڼو سلولونو د لرونکي جنین او یا د تخماندنۍ او بیضې د بافتونو ساتنه، د شنډولې په درملنه کې د دا علم د استفادې وړ مواردونو څخه دی. د نوم د بند د وینې د بنیادي سلولونو بانک کوډ بلډ سټیم سیل بانک هم د اوږدې مودې لپاره د دغو ارزښتناکو سلولونو په ساتنه کې د کمې تودوخې د استفادې یو بل مسداق دی. د ایران د رویان تحقیقاتي مرکز نن سبا د ژوندیو نمونو په ذخیره کولو کې مډرن انجمادي طریقې کاروي، او په دې کې زیاتره راودې په خپله د لیبارټری دننه جوړې کړې یا پرې پراختیا ورکړې ده. ډاکټر روح الله فتحي د رویان څېړنیز مرکز د جنین پیژندنې د ډلې مرستیالو چې د تخمکونو د انجماد او د تخماندنې د باف د مهندسی په دوه برخو کې فعالیت ترسره کوه.
د ټکنالوژۍ د برخې په یوې بریا کې د ایران د جوړو سرطان یا کینسر ضد درملو څخه په نړیواله سویه هرکلی وشوه. په نانو ټکنالوژۍ سره د سرطان د درملو د تولیدونکي پوه بنسټه شرکت د مدیر په وینا، په دغه شرکت کې تولید شوي نانو درمل د سینې، سږي او پانکراس د سرطانونو د درملنې او علاج لپاره کارول کیږي. دغه نانو دارو سرطاني بافته په ننوتلو سره د تومور یا ټیومر د پرمختګ مخه نیسي او سرطاني بافت یعنی ټیشو له منځه وړي. د دغو درملو د نانوي اړخونو په وجه یې اغیرشیندنه زیاته او جانبي عوارض یا سایډ افیکټس یې د ورته درملو په پرتله لږ دی. د شرکت د مدیره کادر د دغه غړي په وینا، په ابتدا کې زموږ هدف کورنۍ بازار و، خو د دې لاسته راوړنې بریا دومره زیاته وه چې بازار ته د محصول په رسیدو سره له نړیوال هرکلی سره هم مخامخ شو، او له هغه کال څخه د دې محصول صادرات پیل شول. په دې پروژه کې د کیموتراپی یو ډیر دود درمل پاکلیټاکسل میده کړای شوي، تر څو له 110 نه تر 150 نانومیټرو کوچنی شي. په سالمو بافتونو کې رګونه بالغ دي او د سړو اندازه پکې تقریبا 10 نانومیټر ده. په سرطاني سلولونو کې چې له عادي سلولونو سره ډیره ورتهوالی لري، خو د تکثیر چټکتیا یې زیاته ده. رګونه د ودې د ډیرې چټکتیا په وجه د بالغ کېدو فرصت نه پیدا کوي، او په دغو رګونو کې د سړو اندازه له 300 نانو میټرو څخه تر 1 میکرونو پورې دغه نانو درمل د دغو سړو له لارې په سرطاني سلولونو کې او رګونو کې ننوځي، بېله دې چې سالمو او روغو سلولونو ته تاوان ورسوي. په دې نتیجه کې دا نانو درمل ډیر ښه اثر او کار کوي. په نانو ټکنالوژۍ سره د کینسر د درملو د جوړونکي په بنسټ شرکت د مدیر په وینا، دا دارو د سینې او پانکراس د سرطان لپاره کارول کیږي. پاکلیټاکسل یو طبیعي سرطان ضد ماده ده چې د سلول د تقسیم د بهیر او د سرطاني سلولونو ودې مخنیوي کوي. په دې درملو کې په بدن کې په اوبو کې د نه حل کېدونکو مالیکولونو د طبیعي حامل په توګه د البومین له قابلیت څخه استفاده شوې ده چې په انتخابي توګه په توموري بافتونو کې راغونډیږي. دا درمل په دې وجه چې د پاکلیټاکسل په نامه سرطان ضد ماده په البومین کې د ننه ژدي، د کیموتراپی مضر او تاواني جانبي اثرات هم نه لري.
Thank you.
مسافر قدر من اور دن کو پے بلے کامیابی کے د محققانو وی ڈالے د دو ایرانی چڑان دو پملتیا سرا د وبو پ نمونو کے د پروٹوزوان یعنی د نرو غیر مستکون کے عامل د دقیق او کګړنده پہ جندل لا پر بایو سنسر جوړ کړ. کریپٹوسپورڈیم د کولمو یو سیلول لرون کے پاتوجین د نرو غیر مستکون کے دے چې پ ماشومانو کے د مړین یا پولیانو کے د نسناستی یا پچس یو اصلی وجہ بلل کیږي. د دغه پاتوجین د خوریدا د مخنیوي لپاره د کریپټوسپورډیم پیژندل مهم ډومبیتوب دی. په همدې لړ کې یوه ډله محققانو د همایون نجریان او مینا هورفر په نامه د دوو ایرانی محققانو په ملګرتیا سره په یوه ساده چې باندې د الیکټرو کیمیکل یو بایو سنسر جوړ کړی دی چې د اوبو په نمونو کې د کریپټوسپورډیم اوویسټونو لاسټیکرونو پرته او دقیق تشخیص توان لري. د الیکٹرو کیمیکل د دغه بایو حس گر زیات حساسیت او ځنګړتیا لاسټیکر خودنه کوي چې نوی پلیټ فارم د اوبو په نمونو کې د کریپټوسپورډیم د اوویسټونو په ځای کې د ابتدایي خبرداری او سمدستي معلومونې لپاره د سنجونې د چټکو اوزارونو د پراختیا په لړ کې یو مهم ګام دی. پر دې سربیره په مناسبو حالاتو کې د دغه بایو سینسر استعمال د ژواک چاپیریال او طبي تحلیلونو په لړ کې د نورو کیمیایي موادو د معلومولو لپاره هم پراخول کیدلی شي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
بے نقابہ امریکہ.
د بے نقابہ امریکہ ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوه چې د امریکا د تیرې اونۍ مهمې پیښې تاسو ته وړاندې کړي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، په سر کې مهمه د امریکا ځینو مهمو پیښو ته یو لنډې خلاصې اورېدو ته راغلو. د امریکا د ملي پور له یو دېرش ټریلیون ډالرو زیاتې ده. په امریکا کې په ګرمو وسلو سره د وژلو د شمیر ډېره زیاتې ده. او د امریکا د وسلو د صادراتو په امر زیاتیده د تیرې اونۍ د امریکا ځینې مهمې پیښې وي. اوس مو هم رابولو د ځینو مهمو پیښو په اړه تحلیلي برخې اورېدو.
د امریکا د خزانه وزارت د شمیرنو په اساس د امریکا د ملي پور اندازه د لومړي ځل لپاره له یو دېرش ټریلیون ډالرو اوښتې ده. په جولای میاشت کې د کانګرس د بودیجې دفتر د امریکا د فدرال عمومي پور د روان کال تر پایه د داخلي ناخالص تولید اته نیوی فیصده اټکل کړ. د کانګرس د بودیجې دفتر د 2022 میلادي کال د اوږدمهاله بودیجې د لرلید په راپور کې خبرداری ورکړ زیات پور او د امریکا د داخلي ناخالص تولید د فیصدي په توګه د هغه د زیاتېدا اقتصادي وده کمولی شي. همداراز بهرنیو لرونکو ته د سودا او د سود او ګټې ورکول د امریکا پور زیاتوي او د یو مالی کړکیچ خطر هم پکې زیاتیږي. دغه دفتر همداراز اعلان وکړ چې دا چاره د ګټې د نرخونو د زیاتېدا په وړاندې د امریکا مالی موقعیت تاواني کولی شي او سبب شي چې استازي په خپلو سیاستونو کې د زیات محدودیت احساس وکړي. د امریکا دولت په کورونا کې چې بازارونه او د شیانو د وړاندې کولو ځنځیرې ګډوډه کړې د دغه هیواد د مرستې لپاره قرض ته مجبور شو. د 2000 میلادي کال لومړیو د دغه هیواد پاتې پورونه 2 ټریلیون ډالر ته زیات شوي او یوازې په 2 میاشتو کې 1 ټریلیون ډالر زیات شوي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو او د بایډن دولت تر لومړیو د امریکا پور په داسې حال کې دوام ومونده چې د ګټې اندازه کمه وه. اوس په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې ګرانۍ په پې مخینی ډول زیاته شوې ده، تیره میاشت د امریکا د فیډرال بودیجې کمیټې اټکل وکړ چې د بایډن سیاستونه د 2021 میلادي کال تر 2010 کلونو ترمنځ د بودیجې کمښت 3.8 ټریلیون ډالرو ته زیاتوالی ښیي. د دغه کمیټې په راپور کې راغلی دی چې زیات پورونه د ګرانۍ د دباونو او د دوام سبب کیدلی شي او د امریکا ملي پور تر 2010 کال پورې نوی ریکارډ په لور ورکش ویلی شي. د خزانه د وزارت شمیرنه ښیي چې په تیره لسیزه کې د امریکا د پور سویه زیاته شوې ده. په هغه وخت کې چې اوباما د 2009 میلادي کال د جنوري په 6 نیټه ولسمشر شو، د امریکا عمومي پور 10.6 ټریلیون ډالر و. د 2010 کال د جنوري په 6 د ټرمپ د ولسمشر میدان په وخت کې دغه اندازه 9.9 ټریلیون ډالر شوه او د 2021 میلادي کال د جنوري په 6 نیټه د بایډن په راتلو سره دغه اندازه 8.8 ټریلیون ډالرو ته زیاته شوې ده.
د امریکا له ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول مرکزونو احصایې ښیي چې د خودکشۍ او په ګرمو وسلو سره د وژلو اندازه د پامر تر حده زیاته شوې ده او له 1993 کال راهیسې بې مخینی ده. دغه امریکایي ارګان راپور ورکړی د امریکا د روغتیا د شمیرنو د مرکز د لومړنیو شمیرنو په اساس په دغه هیواد کې د خودکشۍ اندازه په 2000 کال کې کابو له 46,000 کسانو، په 2020 کال کې 8,000 او 6,500 کسانو ته زیاته شوې ده. ځینو قومي او توکمیزو ډلو تیر کال دغه مسایل زیات تجربه کړي دي. د دغه ارګان څېړنې ښیي چې 45,000 قتلونه او له ګرمو وسلو سره په استفادې سره کابو 46,000 خودکشۍ تیر کال شوې دي. له ټوپک په استفادې سره د شوي وژلو اندازه له 9.8% ته زیاته شوې ده چې په 1350 کلونو کې تر ټولو زیاته اندازه ده. خودکشۍ هم په 2% زیاتوالي سره 55% ته رسیدلې ده. د دغه راپور په اساس تورپوستي او اسپانی ژبې ټولنې په دې زمینه کې د زیاتو مړینو شاهدان دي. په دنیا کې د کرونا په وخت کې د ناهیلۍ او سټرس موردونه په 2020 کال کې ډیر زیات شوي. د امریکا ولسمشر د وسلو هغه قانون لاسلیک کړی چې د هغه په اساس له وسلو د استفادې لپاره سختیانې زیاتېږي. د میسوري ایالت د سنت لوئس په هنتون د جرم پیژاندي ریچارډ روزنلفډ په دې باره کې وایي، په 2020 کال کې د کرونا په پړاو کې په ګرمو وسلو سره وژله او قتل عام د امریکا په ډیرو خرونو کې په متوسط ډول زیات شوی دی. د تاوتریخجنو جرمونو زیاتېدل له سیاسي نظره د سپینې ماڼۍ لپاره چیلنج رامنځته کوونکی موضوع ده، او د امریکا ولسمشر جوزف بایډن یې هڅولی دی چې د پولیسو د ادارو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د ژغورنې د پلان له بودیجې استفاده وکړي.
په انتخاباتي نظام د امریکا د خلکو باور ډیر کم شوی، او دغه باور وجود لري چې امریکایي دیموکراسي د ډړې وړې کېدا په درشل کې ده. د کوینی پیاک پوانتون د نظر غوښتنې نتیجو په اساس په دریو دوه برخې امریکایان باوري دي چې په هیواد کې د دیموکراسي د ډړې وړې کېدا په درشل کې ده. په هغه بل نظر غوښتنه کې چې د 2022 میلادي کال په جنوري میاشت کې او په کانګرس کې له حمله یو کال وروسته ترسره شوه، یوازې 40% امریکایانو د امریکا په انتخاباتي نظام باور درلوده. په میډیسن پوهنتون کې د انتخاباتي تحقیقاتو مرکز مشر بری باردن وایي، له هرو ټاکنو وروسته په تیره بیا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته هغو خلکو ترمنځ دا حس چې کاندیدان یې له ماتې سره مخامخ شوي رامنځته کیږي چې انتخابات منصفانه نه وو، خو د 2020 انتخاباتو تفاوت درلود. باردن او نور انتخاباتي څارونکي وایي ټرمپ او متحدانو یې د 2020 میلادي کال د انتخاباتو د سموالي په اړه پراخې ادعاګانې مطرح کړي. کارپیژان دی باوري دی چې په دغه سیستم د باور د احیا لپاره پر د مخ پرته لاره شکمنه ده، او د باردن په وینا ډیره ګرانه او سخته ده.
د امریکا ولسمشر جوزف بایډن هغه اجرایی فرمان لاسلیک او صادر کړی دی چې په اساس د اروپایي اتحادیې خارجو ته ژمنه ورکړل شوې چې د هغو د شخصي معلوماتو لا ښه حفاظت کوي. د جو بایډن دا حکم د اروپایانو د اندېښنو د کمولو لپاره ورکړل شوی دی، ځکه چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په غیر قانوني توګه د هغو په اړه جاسوسي کوي. جو بایډن په خپل حکم کې ژمنه کړې ده چې د هغو له شخصي معلوماتو به ښه ساتنه کوي. د بایډن دا فرمان د هغې لومړنۍ موافقې په اساس دی چې د امریکا ولسمشر د اروپا د کمیشن له مشر سره په تیر مارچ میاشت کې د مذاکراتو په نتیجه کې کړې. البته اروپایي لوری چې مودې دغه هدف تعقیب کړی دی تر اوسه د جو بایډن له فرمان راضي نه دی، او ویلي دي چې دغه فرمان د اصلي مسلو د حل سبب نه دی شوی. دغه اروپایي لوري خبرداری ورکړې په دې زمینه کې زیاتې حقوقي اداګانې هم تعقیبوي. د امریکا مالی وزیر ریموند وایي د بایډن دغه اجرایی فرمان د شخصي معلوماتو او وګړنیزو ازادیانو د ساتنې د حفاظت د پیاوړتیا لپاره د امریکایي لوري د پیاوړي ژمنې د رامنځته کېدا سبب کیږي، او استخباراتي ادارو د یادونه کوي چې د وګړو شخصي معلوماتو او خصوصي حریم له ساتنې ډاډ ترلاسه کړي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا په دغه فرمان کې ټینګار شوی د ګرامي ورکولو لارې چارې رامنځته شي چې د هغه په اساس هغه اروپایان چې باوري دي په غیر قانوني توګه د امریکا د استخباراتي ادارو هدف ګرځېدلی دي وکولی شي موضوع مطرح کړي او خپل شکایت له دې لارې پر مخ بوزي. د تاوتریخجنو جرمونو زیاتېدا له سیاسي نظره د سپینې ماڼۍ لپاره چیلنج رامنځته کوونکی موضوع ده، او د امریکا ولسمشر جوزف بایډن یې هڅولی دی چې د پولیسو د ادارو پیاوړتیا لپاره د امریکا د ژغورنې د پلان له بودیجې استفاده وکړي.
قدرمنو اوریدونکو د 2022 میلادي کال لومړی او د امریکا د وسلو صادرات په 15% زیاتوالی سره کابو 50 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاعي امنیت د ملګرتیا آژانس مشر جیمر هیرش د دغه هیواد د پوز په یوه نندارتون کې د دغه په اعلانولو سره وویل امریکا په 2022 میلادي کال کې کابو 50 میلیارد ډالر وسلې خرڅې کړي دي. هرش د امریکا له تسلیحاتي صادراتو د خوشحالۍ په څرګندولو سره همداراز اټکل وکړ په راتلونکو دریو کلونو کې د امریکایي وسلو صادرات نور هم زیات شي. په یوکراین کې د روسیې له پوځي عملیاتو وروسته په اروپا کې د غوښتنې زیاتېده، په هند او آرام سمندرګي کې د غوښتنې زیاتېده، او په نړۍ کې د کورونا ختمېده هغه عوامل دي چې د امریکا چارواکو ته اجازه ورکوي چې له بل هر هیواد سره د جنګي تسلیحاتو د خرڅولو لپاره خبرې اترې وکړي. هرش همداراز اعتراف وکړ چې دغه شمېر د هغو وسلو او مهماتو د صادراتو په ارتباط نه شاملېږي چې د امریکا خارجه وزارت کله ناکله په غیر رسمي توګه د نړۍ نورو هیوادونو او سیمو ته ورلېږي.
خوږو دوستانو د بې نقابه امریکانو مې اونیز پروګرام وختونه هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.